السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده 14 کال د حمالوري څلېرشتمه د 2040 کال د اپریل 12مه زه سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته راغلاستو يم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوري سره که هم مهم خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وری عمل څلېرشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید اورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي دغه ریاست په خپله ویب پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 60 او 80 کیلومترو ترمنځ ښودل شوې په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو اورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال حاصل ته هیله من کړي دي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تیره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د نورو خبرو د ترسره کېدو هیله ښوولې اغلی امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تادامیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې د دوی سره یې د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده دغه پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له دې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا د هغه څه چې دوی کولای شي که د اړتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول زیاودین صافی څه کم دوونه مخکې ازادي رډیو ته ویلیو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې در روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 82 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د هغه خبره په اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې واده نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به لکومه وکړي د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیسه کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مختوړي چې د 9 میاشتو په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون له نړیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي مرستو ته اړتیا لري او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربایوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه کړکیچ د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمی حملې د اندېښنو پر سر راپورته شوی میرمن بربایوک پرون پنجشنبه په برلین کې وویل هیڅوک لیواله نه دي چې وړاندوینې وړ نتیجې وګوري هغه ویل په سیمه کې ټول هغه لوبغاړي اڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او لزغمه کار وکړي او دا هغه پیغام و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسو نو مړي د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایرانی سال ته کړي لمخ کې له اسرائیل او یا د امریکا له متحده ایالاتونو سره همغږي کړي وکنه ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماټیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي
افغانان چې چرته میشتي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی، کورونو ته وځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ له مخه لاړ شئ، نو 15 نه پس به موږ تاسو په زوره او په جبري توګه باندې به وباسو.
د غزې د نوي حال په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنجشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وایي د فلسطینیانو دې کلابندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم تاسو ته خبرو، یو له هغې هم کوژدنو یا کوژده شوو نجونو ته د اختر د برخې وړلو رواج هم دی.
هغه انجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورندارې کرمې ورځو، او هلته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده، یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتی دودی. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې وروستیو کې هغو سیمو ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل له 15 مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه په زور به وایستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر هم په دې اړه اندېښنه ښوولې او غوښتنه یې کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل 15 مخکې له پاکستان ووځي که نه په زوره به وایستل شي.
فلحال خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې اس ای سی کار اولډرز دي دا وی په کورونو باندې خدرې میاشتې لمخم دوی لاینونه ودا لګولي و، د دوی ډیټا ودا چو میپینګ یې کړی و، خو داغه باوجود دوی وس بیا هم هغه کورونو ته وځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لمخه لاړ شئ، که تاسو نه لاړاستئ نو والنټیرلی نو 15 نه پس به موږ تاسو په زوره او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکړ د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري و غوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یوه غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت کې دردآور است، رنجآور است.
په واقعیت کې دا دردونکي او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لږ ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د استلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړي چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه استل شي. ښاغلی روپی زیاته کړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نښه کېږي چې ویل کېږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل له 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته یې د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي د نیولو، ناوړه چلن او بالاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 لکو زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ورسره څه نا څه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. داسې اندېښنه شته چې له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغي هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډېر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د ده په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورندارې کره مې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده. په وچه میوه کې مثال مغزیات ډېر دي، څه بادام ده، کاجو، پیسته، چارمغز، نخود، کشمش، دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک، کلچې، تازه میوه مو هم ورته اخیستې ده. او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې ده، هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکې تمنا چې اتم میاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی. خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایتراس خبر دا ده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده، یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري، خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزه یې مجبوره وي.
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو پخوانی دود دی، خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونه کړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
اما نظر یم ای است که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي. او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې، د سینګار سامان، وچه او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نهه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډېره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیباری جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنگالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکۍ پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري، ترکان هم عید مبارک نه وایي
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږ ویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جوایوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 225 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلاديش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعته.
اوس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نوري لارې پرانیزي، خو دې شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. دې شورا پرون پنځمه په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګ د ټولو هغو خندونو د سمدستي لري کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویش د بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنل چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وايي د فلسطینیانو د کلا بندې شوې سیمه کې لولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د شورا غړو په یو خبر کړي لمه کې د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړي، خو ټینګار کړي چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګه د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډ ویشلو په وړاندې د ټولو خندونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په اومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی، خو ښاغلي هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړۍ او د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په 22 ولایتو کې بایدلي چې په لسګونو کسان یې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه د شپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وسته د اکلین بدلین په خاصر باندې د بارانونو نسبې موسم وبسي، ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ پیو حالات ارزیه وکړې، دا صنعتي جوالونه ته منظور کړل، هغه جوالونه چې راته منظور کړل هغه جوال راته والی هم ځوانان په کار رااله، ډېر موږ راضي ډېر خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ شو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریال چې ورته وایي انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته بیخنی.
افغانستان د نړۍ د هغولسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرۍ بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي، د ژوندې پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سي زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر دېرشو ټیټه شوې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سي نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان ته یقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بې هوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه ساه اخلي خو په اوښکې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کړي او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
په ټویټر کې مو فافي ازادي رادیو تعقیبولی شئ.